السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د سرطان له 14 او د میلادي 2014 کال د جولای له 10 سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د سولې د بهیر په اړه د افغانستان او پاکستان د اختلاف په دې باره کې د سولې د عالي شورا د یو بیان څرګندونې او ځینې نور موضوعات لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د سولې د عالي شورا د کار ته دوام غوښتنه وکړه. په لاهور کې 14 څلور تنه وژلي او تر 30 ډیر نور ژوبل کړي دي. ګمان کیږي چې محمد البرادی تبه نن د مصر د صدر اعظم په توګه لوړ ورکړی شي. پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لې به خبر پانی سره سم مایکل کوخ پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستيال سره په کابل کې په دې اړه خبري وکړې. مایکل کوخ په داسې حال کې د سولې د عالي شورا د کار د دوام غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې ځینو غړو پرون د شورا ناموثره وبلل او ویل چې هغه دې منحل شي. په پروان ولایت کې یو ماین ایشودونکی په خپل ماین ووشل شو. د پروان د والی ویندوی روشنا خالد آزادی رادیو ته د دې پیشي په اړه وویل:
شخصی که
میخواد سرک دهقازی
یعنی سرک که مرکز
چاریکار دوی یو کس چې غوښتل د دهقازی په سرک یعنی هغه سرک چې د ولایت مرکز چاریکار له سیدخیل ولسوالی سره نښلوي ماین کیږدي، خو له شمرغه په خپل ماین په خپله ووژل شو. د پروان د والي ویندوی دا هم وویل چې دغه ماین ایښودونکي تر دې وړاندې هم په پروان کې ماینونه ایښي ول. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د 14 په نتیجه کې 4 تنه وژل شوی او 34 نور ژوبل شوی دي. 14 پرون په یو مارکیټ کې وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو پولیس چارواکي په قول وویل داسې ګومان کیږي چې دا پیښه به د بم د 14 په نتیجه کې شوی وي. دغه پولیس چارواکي په وینا 14 د لاهور تر ټولو لګنی ګونی ډکې سیمې انارکلی ته نږدې وشو. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې مخالف مشر محمد البرادی به د مصر د نوي حکومت مشري کوي. دولتي تلویزیون موبایل چې موقت ولسمشر عدلی منصور البرادی ته دند سپارلې چې نوی حکومت تشکیل کړي او شای نن یک شنبه د موقت صدر اعظم په توګه لوړ ورکړي شي. لبلې خو د مصر د ولسمشر یو ویندوی وویل چې محمد البرادی رسمن د هیواد د صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل شوی. البرادی چې په خو د اتمی انرژي د نړۍ والی ادارې مشر وو د نوبل د سولې جایزه یې هم ګټلې ده. په ترکیه کې بلوازد پولیسو د شاوخوا 3000 مظاهره چانو د خبرولو لپاره له وشکي بهیونکي ګاز او اوبو کار واخیست. مظاهره کوونکو غوښتل په استانبول کې تقسیم میدان ته ننوځي. د شخړه په داسې حال کې وشو چې یو شمېر اعتراض کوونکي پرون په دې میدان کې راغون شول او غوښتنې او هڅې کولې چې ورڅیر مپارته چې پولیسو محاصره کړی دی ننوځي. بریتانیا سخت دریز ملا ابو قتاده اردن ته ولیږه. اردن په تو تروریستي قضیو کې د لاس لرلو په خاطر له بریتانیا څخه د ابو قتاده د ورسپارلو غوښتنه کوله. اردن ته د ابو قتاده چې اصلي نوم یې عمر محمود محمد عثمان دی په سپارلو سره د څه باندې 100 کلونو جنجال پای ته ورسید. د سوریې لوی اپوزیسیون د سوریې ملي ائتلاف نوی مشر وټاکه. د ائتلاف پرون پخوانی سیاسي زندانی احمد آسی جربا د سنی روحاني معاذ الخطیب پر ځای چې په مارچ کې استعفا کړې و انتخاب کړ. د خطیب تر استعفا وروسته وتلې سیاسي چیرې جوړ سابرا د سرپرست مشر په توګه د ائتلاف مشري کوله. په کاناډا کې له پټلۍ څخه د یوه بې چلوونکي ټانکر اورګاډي له وتلو او په لاک میګانټیک شارګي کې له ودانیو سره له ټکرې دوه وروسته لږه اتیا تنه بې درکه دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه اورګاډي اور اخیستی او په لسګونو کورونو یې نړولي دي. د دې پیښې په علت 2000 تنه مجبوره شوي چې له خپلو کورونو نورو سیمو ته ولیږي. او د بولوویا ولسمشر وای د امریکا فراری استخباراتي مامور ادواردز نودن ته پناه ورکوي. د بلوویا ولسمشر ایفو مورالیس پرون وویل که سنوډن وغواړي پناه به ورکړل شي. تر دې مخکې د جنوبي امریکا دوه نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګوا هم ورته اعلان کړی و.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنټیګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. کابل اسمان لمرین، د تودوخې لوړه درجه 25.5، کندهار هم اسمان لمریز، د تودوخې لوړه درجه 23.5، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.0، مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.0، او بلخره جلال آباد اسمان براق، د تودوخې لوړه درجه 24.0.
تحصیل ازادي رادیو څخه خبری مجله اوري. د دې خبری مجله په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د سولې په بهیر کې د پاکستان له نه همکارۍ مایوسه شوی، خو پاکستان وایي د افغان چارواکو منفي څرګندونې د سولې بهیر زیانمنولی شي.
قطر د دفتر په رابطه باندې مذاکرات کې کوم سولې لپاره روان دي، دا څنګه مؤثر او ګټور کېدلی شي؟
دا د سولې د عالي شورا ویندوی دی چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند پیشي کمی شوې دي.
تر اوسه پورې سکل درې واقعې راپور ورکړل شوې، کنه دا په فیصدي کې ډېر کم فیصد را دي، په دې تعداد کې ډېر سخت کم و ډېر کم والی راغلی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو تور سپانو کې کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای نور نغوړی د خپل هیواد د سولې په مسأله کې د پاکستان مرسته جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل پاکستان سره د شګاوندی ټوب اړیکو نتیجه ورنکړه او اوس هڅه کوي د افغانستان د سولې په مسأله کې له نورو هیوادونو او مؤسسو مرسته وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د بریا لپاره مهم ګامونه اخیستې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله سوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې مهم اقدام یو بین الافغاني اجماع ده چې سیاسي اپوزیسیون، وسله وال طالبان او افغان دولت په خپلو کې کښېني او د سولې په برخه کې یو ګډ توافق ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامر استمنا ازادي رادیو ته ویل دوی نور لاري چاري هم لري چې په مرسته به پر پاکستان فشار راولي. کله چې موږ پاکستان سره د ګاونډي توپ او دوارخیزو اړیکو په مستقیل ډول کومه نتیجه ورنکړه، طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي. تمناوی په قطر کې امریکایانو او روس ته پاکستانیانو له طالبانو سره د سولې پټې مذاکرې درلودې او دا یو د سیسو چې د دې په خبره افغان دولت یې په پوره هوشیاري سره مخه ونیوله. خو د سیاسي چارو کارپو اساق اتمر وایي د سولې دروانو هڅو په مسله کې افغان دولت پوخ دریز نه لري.
ترڅو چې موږ د یو قوي موقف نه برخوردار نه اوسو، موږ هیڅ سولې ته لاسرسی نه شو پیدا کولای. اوس د افغانستان موقف قوي نه دی، په نړۍ کې قوي نه دی، دننه په افغانستان کې قوي نه دی. د بل خوا نه ډیری موږ په دغه بعض اصطلاحاتو باندې هم ځان غولو هم خلک غولو. ګوري لکه کله موږ وایو اجماع ملي، دغه اجماع ملي یعنی څه شی دی؟ دغه اجماع ملي باید په دغه لس کلونو کې دومره چې جرګې جوړې شي، جرګګۍ جوړ شو، شورا نه نوي جور شو، لوی جرګه جور شو، دا اجماع ملی خو په مغه وخت کې باید مطرح شوی وای چې د افغانستان د سولې لاره کومه سي ده.
کارپوهان د پاکستان پر دریز انتقاد کوي چې هڅه کوي په دې پروسه کې مهم نقش ولري. پر دغه هیواد تور پورې سوی چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په قبایلي سیمو کې د طالب وسلولو د پټو مرکزونو په لمنځه وړلو کې اقدام نه دی کړی.
لبل خود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې هیواد یې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا د افغانستان د حکومت د ځینو چارواکو وروستۍ څرګندونې ښایي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند چودري عزیز احمد له افغان دولت چې د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان د همکاریو ستاینه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د دې پروسې د کامیابیدو لپاره یې د ستاینې وړ ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه چې د افغان دولت وروستۍ څرګندونې ښایي د دې هیواد د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري عزیز احمد ویلي چې افغان دولت باید د سولې د پروسې د پرمختګ په لړ کې د پاکستان له همکاریو سترګې پټې نه کړي. څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي پوځ لوی درستیز شیر محمد کرمی د افغانستان د مشرانو جرګې ته د وینا پر مهال پر پاکستان تور لګولی چې طالبان دغه هیواد په کنټرول کې دي او که چیرې دا هیواد وغواړي په افغانستان کې به ډېر ژر سوله راشي. تر دې مخکې د رویټر خبري اجانس خبریال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان ارشاد احمدی له قوله ویلي وو چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودزی غوښتي چې د دې هیواد څو ولایتونه طالبان ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا دعوه رد کړې او ویلي دي چې دا هیواد د ملي امنیت سلاکار له افغان سفیر سره یوازې یوه تشریفاتي غونډه درلوده. د پاکستان دولت د افغانستان د سولې په پروسه کې ځان مهم ګڼي او وایي چې د افغان دولت دا ډول څرګندونې نشي کولای چې د دایمي سولې لپاره لاره هواره کړي. افغان دولت باید په دې لړ کې د پاکستان د مرستې درناوی وکړي. په داسې حال کې چې یو شمېر طالب مشران په پاکستان کې دي او یا هم د دې هیواد په محبسونو کې بندیان دي، د امریکا متحده ایالات او افغان دولت په دې باور دی چې پاکستان کولای شي طالبان خبرو اترو ته چمتو کړي او یا هم په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې کلیدي رول ولوبوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ لفظي جګړې په اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لري؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ په 8:30 بجې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له 8:30 بجې تر 9:30 بجې پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي نه غواړي چې د سولې لپاره پیل شوي هلې ځلې ناکام شي. د دې شورا چارواکي داسې وخت خبرې کوي چې له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي سوله په زاریو نه راځي. د سولې شورا پرون له رسنیو پرته یوه پټه غونډه درلوده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د دې شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې مهم جزئیات ځینې پوښتلي.
قطر د دفتر پر رابطه باندې مذاکرات کې کوم نصیب د پاره روان دي، دا څنګه موثر او ګټور کېدلی شي؟ دا درې میاشتو د پاره کوم نصیب د شورا کاري پلان د پاغه باندې خبره وشوله چې په دې درې میاشتو کې به د نصیب عالی شورا کوم هغه کارونه دي چې هغه په نظر کې نیسي په دې باندې خبرې کېدلې.
د قطر په اړه باندې هم څه وویل سول نوي څه؟
د نصیب عالی شورا د مجمع عمومي نظر داسې دی چې دا یو صدته او باید د دې نه منګه یو سالمه ګټه واخلو او ډیر په دقت سره مخکې لاړ شو. نه غواړو چې دا سلسله دې ناکام شي، بلکې کم شرایط چې د مذاکراتو لپاره یا د دې دفتر لپاره پاره باندې یو څه ټینګار کوي او مهمه خبره پکې دا ده چې مخالفین یا طالبان په مجموع کې خبر دای چې لکه څنګه چې توافق شوی دی قبلي دوی به د افغانستان د دولت سره د عالي شورا سره مذاکرات اعلان کړي او مذاکرات په بین الافغاني په افغانستان کې صلح ال منترات لشي د افغانانو ترمنځ خبري.
آیا دغه شرایط افغانستان د حکومت په خوا کې بند پاتې دي او که هم په مقابل لور کې د طالبان په خوا کې دغه شرایط تر اوسه نه دي منل شوي؟
اصل د طالبانو طرف دا اعلان نه دی کړی، په اشاراتو کې په کنایاتو کې دا خبري کړي دي. واضح اعلان وکړي چې مونږه دې ته تیار یو چې افغانستان د دولت او د سولي د عالي شورا سره مونږه خبری کوم د مذاکراتو دروازه خلاصېږي. د سولې عالی شورا به په ډېره خوښۍ سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد دو پرون د ولسی جرګې په غیر علني غونډه کې هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په نوم کوم شی نشته. دا هم د خبری مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکاوه. په پروان ولایت کې یو ماین ایښودونکی په خپل ماین ووژل شو. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د چاودنې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې مخالف مشر محمد البرادی به د مصر د نوي حکومت مشري وکړي. په ترکیه کې بلوازد پولیسو د شاوخوا 3000 مظاهره چانو د خبرولو لپاره لوشکي به یوونکي ګاز او اوبو کار واخیست. بریتانیا سخت دریځ ملا ابو قتاده اردن ته ولېږه. د سوریې لوی اپوزیسیون د سوریې ملي ائتلاف نوی مشر وټاکه. په کاناډا کې له پټلۍ څخه د یو بې چلوونکي ټانکر اورګاډي لوتلو او په لاک میګانټیک شارګي کې له ودانیو سره له ټکرېدو وروسته لږ تر لږه اتیا تنه بې درک دي. او د بولوویا ولسمشر وایي د امریکا فراري استخباراتي مامور ادوارد سنودن ته پناه ورکوي. تاسې زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت و بجې او ولس دقیقه دي. د ازادي راډیو د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګورې اچار تنس پروګرام. په اتنیمه بجې میکروفون ستاسو خبرونه مه هیروي. په دې خبرونه کې موضوع ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لفظي جګړه. که په دې اړه نظر لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. اوس مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له سالی محمد سالی اورو چې نړیوالو ورځپاڼو څخه لیکلي.
افغان میرمنی بیر لري چې حقونه تر پښو لاندې سي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې د یوې چاپ شوې مقالې سر لیک دی. لیکوال یې پیل په یوې په زړه پورې جملې سره کړی دی. وایي یو وړه لوحه ګوټې چې ولسمشر حمید کرزي پکې د خلکو د استازي په توګه د میرمنې نورزیا اتمر ستاینه کړې، د هغې پر میز ښکاري. دغه میز په کوم دفتر کې نه، بلکې د هغو ښځو لپاره د امن په یوه کور کې پروت دی چې تاوتریخوالی ورسره سوی دی. د مقالې لیکوال زیاتوي میرمن اتمر وروسته تر هغه چې له خپل بد چلند خاوند څخه وتښتېده، نن سبا د ژوند لپاره بل ځای نه لري. د ورځپاڼې په حواله میرمن اتمر د ولسی جرګې پخوانۍ غړې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون په تصویب کې مرسته کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د میرمن اتمر ستونزه څرګندوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د چلند د ښه کېدو لپاره څومره اوږده لار په مخ کې پراته ده. ورځپاڼې د ولسي جرګې د استازي شکریې بارکزي خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي د دولسو کلونو لاسته راوړنې واقعا له خطر سره مخامخې دي. د لیکنې په دوام راغلي میرمن اتمر چې اوس د امن په یو کور کې ژوند کوي، د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو څو اونۍ وروسته له پاکستانه افغانستان ته ستنه سوه. دا هیله یې په زړه کې وه چې په خپل هیواد کې له موجوده فرصتونو ښه استفاده وکړي. میرمنې نورزیا اتمر خپل کار په جلال آباد کې له یوې سیمه ییزې راډیو پیل کړ، خو وروسته یې راډیو پرېښوده او د 2015 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې یې ګډون وکړ. ورځپاڼه لیکي هغه په 2010 میلادي کال کې د یو کوچني ساختماني شرکت له مشر سره واده وکړ. میرمن اتمر ورسپانې ته ویلي خاوند یې د هندي فلمونو غوندې تر واده وروسته ورسره بد چلند پیل کړ. بلې خبرونې مکلا چې بیا یو سیاسي مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي امریکایي سناتور جان مکین ویلي افغانان، طالبان او پاکستان پرېږدي چې وپوهېږي امریکا افغانستان نه پرېږدي. پرونی کابل ته د سناتور مکین او سناتور لینسی گراهام نڅپی سفر ته اشاره کړي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د خبرو پر ځنډیدو د دوی اندیشنه راخیستې ده. د لیکنی په دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مسله هم څېړل شوی او زیاتوي ولسمشر کرزی د دې تړون لاسلیک کول تیرې میاشت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر تر پرنیسل کېدو وروسته وځنډول. مکلا چې خبرونه لیکي سناتور مکین له ولسمشر کرزی څخه غوښتي چې د دې تړون د لاسلیک چارې دي ژر تر ژره نهایي شي. مکین ویلي چې واشنگتن ته به لستنېدو سره سم دا مسله د اوباما له ادارې سره شریکه کړي.
د کانونو وزارت وایي چې د څلورو لویو کانونو د استخراج عملی چارې د کانونو د قانون تصویب یدو ته منتظر دي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا قانون تصویب شي افغانستان ته به د کانونو له لارې زیاته پانګه جذب شي. د عدلیې وزارت بیا وایي چې د کانونو قانوني تېره اونۍ د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د قانون وزارت وایي چې د قانونو د قانون تصویبېدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګوال دې ته هڅوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان وایي که چیرې یاد قانون نهایي شي نو د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو قانونو د استخراج عملي چارې پیل شي. ښاغلي فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې، د زرکشانو او بدخشان د سرو زرو او د خماب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې د قانون نه درلودو ځنډولې دي.
د قانونو په برخه کې ټوله اړتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامۍ او امنیت پورې تړاو لري. بهرنۍ کمپنۍ وایي هغه وخت کار پیلوي چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي. موږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاسه لاندې لرو. یوازې دې ته منتظر یو چې د قانون قانون نهایي سي. له دې سره به موږ مقابل لوري ته ډاډ ورکړو تر څو هغوی کار پیل کړي.
تر دې مخکې د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهراني له قوله راپور ورکړی و چې د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا شل میلیارد ډالر پانګونه پیل شي. شهراني ویلي چې د امریکا متحده عربي اماراتو، کاناډا، هند، برېټانیا، ترکیې او پولند پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د قانونو په راوستلو کې پانګونه وکړي. ښاغلي فیروزان هم دا راپور تایید کړ، خو ویل چې لومړی باید د قانونو نوی قانون تصویب شي. د قانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سرطان کې د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکي ملي ګټې په نظر کې نه وې پکې نیول شوې. د دویم ځل لپاره په تیره هود میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیې وزارت ته ولیږه. د عدلیې وزارت د تقنین رئیس عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې قانون کې د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندېښنو له سره کتنه وکړه او تیره اونۍ ملي شورا ته ولیږه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو نه یوازې ل رادیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com ته مراجعه وکړي او د ازادي رادیو مطالب پکې ولولي. د ازادي رادیو خبرونه هم پکې اوریدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګذر ناروغي یا پولیو پیښې کمې شوې دي. افغانستان یو له څو ګوته په شمار هیوادونو څخه دی چې لا هم دا ناروغي پکې شته. په عین حال کې د روغتیا نړیوال مؤسسه وایي ناامني اوس هم د ګذر پر ضد د واکسین د کمپاین په مخ کې یوه لویه ستونزه ده. نور حال مرزی احمد زیدر کوي.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو درې پیښې لیدل شوې چې دا رقم د تیر کال په پرتله په دغو پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي. د دې سازمان مسؤلین وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ ټولې اووه دېرش پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په مرکزي حوزې کې د WHO سازمان یو مسؤول ډاکټر عبدالرحمن غفوري له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
په افغانستان کې تر اوسه پورې سکل درې واقعې راپور ورکړ شوې، کنه دا په فیصدي کې ډېر کم فیصد راځي. په دې تعداد کې ډېر سخت کم و ډېر کموالی راغلی دی. فرضاً موږ په روس کال په 2012 کال کې او دېرش واقعې درلوده، اما سکل درې تر جولای پورې موږ درې واقعې لرو. او مثلا په روس کال جنوبي حوزې څخه، د جنوب حوزې یعنی هلمند او قندهار څخه، د شلو واقعې نه زیات درلوده.
WHO اداره وایي چې تیر کال د ګذر ناروغۍ پیښې په ناامنه جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې، خو د سږ کال درې پیښې په ختیځو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې لیدل شوې. ښاغلی غفوري په هیواد کې ناامني د ګذر د پیښو د نه له منځه وړلو لپاره یو لوی خنډ بولي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې په کابل کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین لپاره جوړه شوې وه. د WHO او د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق د معلوماتو له مخې د 1988 میلادي کال رئیس 125 د نړۍ هیوادونو د پولیو ناروغۍ له منځه وړي، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې له هم د پولیو ناروغۍ پکې لیدل کیږي.
نن له 2 بجو تر 3 بجو د ازادي رادیو روغتیایي پروګرام اوریدای شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هندستان حکومت تر اوسه افغانستان باندې د درنو وستو د نه پلورلو په حق رسمن افغان حکومت ته څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نشي کولای په افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري. له هند څخه د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه ولسمشر کرزي شاوخوا یوه میاشت مخکې د هند له حکومت څخه په خپل رسمي سفر کې کړې وه. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه چې هند نه غواړي افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري وایي چې د هند حکومت تر اوسه رسمن افغان حکومت ته په دې هکله څه نه دي ویلي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي.
د هند له خوا نه کوم رسمي ځواب په دې هکله باندې دلته نشته زموږ سره په لاس کې.
د رپورټونو له مخې ولسمشر کرزي شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې هندوستان ته په خپل سفر کې له هغې هېواده د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې وه. هغه وخت هندي چارواکو ویلي وو چې د افغانستان په دې وړاندیز به غور وکړي، خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د هند له انګلیسي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې هېواد یې اوس له افغانستان سره د درنو او وژونکو وسلو مرسته نه شي کولی، خو د سپکو وسلو مرستې ته چمتو دی. یو شمېر کتونکي بیا په دې نظر دي چې هند د امریکا او انګلستان د فشار له امله نه غواړي افغانستان سره د درنو وسلو په برخه کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند نه غواړي د افغانستان په جګړه کې ځان په مستقیمه توګه ښکېل کړي.
هندستان نه غواړي چې د منطقي د معضلاتو ځان درگیر کړي، غواړي چې تر هر څومره چې امکان لري بېطرف پاتې شي.
کتونکي په دې نظر دي چې افغان حکومت ځکه له هندوستان نه د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې له امریکا نه ناهیلي شوی دی. جمهور رئیس کرزي څو ځلې ویلي وو که امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې مرسته ونه کړي نو افغانستان به نورو هېوادونو ته مراجعه وکړي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، یو چا سره ناست یم چې لرګینه جوړ شوي ځینې ډېر انتیک او ډېر ښایسته شیان خرڅوي. نوم به راته واخلي او بیا به په خپله یې په اړه وغږېږي. نوم دې څه دی؟
نوم شاه وزیر.
شاه وزیره، یوه سندره هم ده وایي شاه وزیره یاره
کور مې ته مزه ملخیل به دې مړ کینه.
وایي څنګه؟
شاه وزیره یاره کور مې ته مزه ملخیل به دې مړ کینه.
بس خدای دې هغوی ته دومره وس نه ورکوي چې مړ کړي. ښه، نو دا څه څه خرڅوي شاه وزیره؟
زه خو دا میوه‌دانۍ خرڅومه، دا ساتونه سره او میودانه دی ریلونه دی او د سامان د خرڅومه ده.
یو خدای قران شریفونو رایلونه دی او بل د غرباب ته ورته شیان دی چې اصلا خو سیری رباب ته ورته د نور سات دی کنه.
او د ساته
دا چا جوړ کړی دی؟ کم ځای نه دی راوړی دی؟
دا موږ پاکستان نه راوړو، چینوډ ورته وای پاکستان کې، چینوډ کې جوړیږي به او ټیکادار راوړي بدلته موږ بیا غناخلو د خرڅو خیر.
څنګه له خیره خرڅیږي؟
او ان شاء الله ولې نه خرڅیږي، الحمدلله.
قیمتونه خو راته وای سودی
قیامت مغه مختلف ریډه دا می ودانی دی جوړه په 200 روپے باندې دا کندانی دا په 240 روپے قیمت دا ساتونه دی دا په 240 مختلف ریډه داریلونو کې مواړو غټ یو نیم سل او په 200 روپے قیمت دا
اوس ما مرکه کولم څو کسان ودرېدل ځینې یوازې پښتنه کوي د اخیستو ولم شته پکې
نشه و ملاوی کې اخیستو ولم ملاوی کې بس بازار د خلک څو پښتنه کوي څو ریډ معلومه وي تر عالم دا و دې کتل وستا دین هغه وخت لا چا شو کرس وایم کلی
څو کې ما غونډه واز پښتنه کوي او څو کې اخلي ساره ایسي بلی څومره خرچ کړي
یاره یو واته جوړه به مې خرچ کړي
کله کله خو ځینې دومره ډېر پښتني نه کوي چې بیا غوسه دی ورته راشي
نه غوسه نه راځي غوسه چې بازار کې څو کوسيږي هغه ته غوسه نه ورځي ولې پدې هغه ته ټول معلومات دي
یعنی ورته عادت
عادت و سره
دا اوس مې یو ولي تا د غسات ورته پشپک سوا به کاو دی وای چې په 200 راکې نو دا غسي خبرې چې درته کوي څنګه وی بیا
ما خو غوسه درځینو
ودي ویل چې کشمیر کې دغه جوړیږي هغه د چی خو ده
هغه د ساتونه کشمیر کې جوړیږي
صدا کشمیر کې جوړیږي
کشمیر کې جوړیږي
په خپل زړه یو سره اتو وای زه
سر ته وایم وای سر مې د غم په بالغ کې خو ده اول می خوب دی بلتانه په ولیدنه
باز ډیر مننه خوشاله
سي ربانی السلام علیکم
لدی سره زموږ د لمړی خبری مجله پای ته ورسیده.